السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د جولای 13 ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د سلورو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه د ریپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام د مشال ترانا لاندې بحث لرو. خو اول خبرونه له انیس اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په کرمه کې د امنیت لپاره د سیمې د خلکو په پیښور کې پرلت دوام لري. په کراچۍ کې د چین کونسل جنرل ویلي چې په گوادر کې په مظاهرو بوخت سیاسي ګوندونه د غلطه د روانو پروژو په وړتیا نه پوهیږي. او د حماس سیاسي مشر اسماعیل هنیه په ایران کې وژل شوی. د خبرونو تفصیل. په کورمه کې د امنیت باوري کول لپاره د سیمې د خلکو د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت نن په سلور مروس هم دوام لري. پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د احتجاجي پرلت یو منتسم پټان عبدالخالق ویل چې په مظاهره کې ورسره د شیعهګانو سنیانو دواړو مسلکونو خلک ملګري دي او د امن غوښتنه کوي. هغه زیاته کړه
د شپېتو کلو نه دا جرګې روانې او شپېتو کلو مونږ د حکومت مونږ ته نظارې کوي او د شپېتو کلو نه مونږ د ځمکې وړې وړې جګړې مسلکي راغلې او په هغه کې هر کول مونږ درجنونو درجنونو خپل ځوانان ورکوو.
په کورمه کې د شیعهګانو سنیانو ترمنځ د تېرې اونۍ راهیسې په روانه جګړه کې د روغتیا د چارواکو په وینا شاوخوا 30 کسان وژل شوي او 170 زخمیان شوي دي. د کورمې ډیپټي کمشنر جاوید محسود پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې ډسبندي شوې ده او په سیمه کې د امنیت پر ځای ساتلو لپاره هلې ځلې کوي. د خیبر ضلع په لنډی کوتل کې د پولیسو په ګسمه په وسلوال برید کې دوه پولیس چارواکي او یو عام وګړی وژل شوي او دوه تنه زخمیان شوي دي. د خیبر ضلع د پولیسو بیان صحیح خان اپریدی پرون مشال لیډیو ته ویل چې بیګا د لنډی کوتل په چارواسکې کې ناپیژندلو وسلوالو د پولیسو په ګسمه ډسې وکړې او په تیښته کې بریالی شو. د نوموړي په وینا په برید کې د پولیسو یو سب انسپکټر یو سپاهي او یو ځایي وګړی وژل شوي دي. پولیس وایي سیمه په ولکه کې اغسته او د لټون عملیات دوام لري. تر اوسه چا د برید مواری نه د منلې. الته د بلوچستان په پښین کې د ملیشیا وخت دوه سرتیری وشل شوی دي. چارواکي وایي چې ناپیژندلو وسلوالو بیګا شپه د پښین د ملیزی کلی په یو امنیتي پوسټ برید وکړ او د ملیشیا وخت دوه سرتیری وشل. د پښین مرستیال کمشنر جمعداد مندوخیل مشال ریډیو سره په خبرو کې د برید پخلی کړی دی او د تراګرې په خبرلې ده. بریدګر په تخته کې بریالي شوی دي. پولیس وایي چې په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی دي. بلخوا د بلوچستان حکومت په یو خبر پاڼه کې د برید غندنه کړې ویلي دي چې د برید ذمہوار بنی سي او سزا به ورته ورکوي. تر اوسه چا د برید ذمہواري نه ده منلې. په کراچۍ کې د چین کونسل جنرل یانګ یوډونګ ویلي چې په گوادر کې په مظاهرو بوخت سیاسي ګوندونه د غلطه د روانو پروژو په وړتیا نه پوهیږي. نوموړي پرون په کراچۍ پریس کلب کې خبریالانو ته ویل چې چین د بلوچستان د خلکو د اقتصادي ثبات او سوکالۍ لپاره کار کوي، نو باید سیاسي ګوندونه هم د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي. د چین کونسل جنرل د پاکستان په حکومت غږ کړی چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري د دویم پړاو لپاره امنیت باوري کړي، ځکه چې د نړیوالو اړیکو مهمه بندرګاه ده. د چین کونسل جنرل د سرګندونې په داسې حال کې کړی دي چې د بلوچانو د یووالي کمیټې په مشرۍ د جولای 18 راهیسې په گوادر کې په خپلو وسایلو د واک لپاره د بلوچانو احتجاجي پرلت دوام لري. الته د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل له پاکستانه د بلوچ مظاهرچیانو پر ضد د کاروایانو دربلو غوښتنه کړې ده. سازمان پرون په خپله رسمي پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې په پاکستان کې د بلوچانو د قومي غونډې د منتسمینو ګرفتاري په اړه اندېښمن دي او د پای هیواد کې د مدني او سیاسي حقونو د دوامداره زوال څرګندونه کوي. او د فلسطینی وسلوالې ډلې حماس سیاسي مشر اسماعیل هنیه په ایران کې وشل شوی دی. د ازادې اروپا ریډیو د فردا څانګې د رپورټ تر مخه د ایران سپاهي پاسداران د اماړیکو دفتر نن سهار په یو اعلامیه کې ویلي چې اسماعیل هنیه د ایران د نوي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې له ګډون وروسته په تهران کې د هغه په کور په برید کې سره د خپل یو ساتونکي وشل شوی دی. د امریکا او اروپا له خوا ترهګري ګرځول شوې ډلې حماس هم د نوموړي د وژنې پخلی کړی دی. بلخوا یو شمېر هیوادونو د اسماعیل هنیه د وژنې غندنه کړې. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پاڼه کې د اسماعیل هنیه د وژنې د غندنې ترڅنګ ویلي چې دا یو غیر ذمہ دارانه کار دی. د قطر چارواکو دا وژنه له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې او روسیې ویلي چې دا د منلو وړ سیاسي وژنه ده. بخنه غواړم چې دا د نه منلو وړ سیاسي وشنه ده. د ترکی چارواکو بیا ویلي چې دا کار به په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه نور وغځوي. د فلسطین خبری ایجنس وفا د فلسطینی مشر محمود عباس له خولې ویلي چې د هنیه وشنه غندي هغه زیاته کړې چې دا په روانو حالاتو کې یو خطرناک پرمختګ دی. هلته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی بیا ویلي چې د اسماعیل هنیه د وشنې بدله باخلي. د خبرونو پای خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیسا اجمل درته وړاندې کړل. په داسې حال کې چې په کورمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د جګړې په نتیجه کې لسلویختو ډیر کسان وژل شوي او نور ګڼ شمېر ټپیان دي. د پېښور پریس کلب مخې ته په پرلت ناستو د سیمې خلکو د ستونزې د مستقل هواري غوښتنه کړې ده. چارواکي وایي چې ډزبندي شوې ده او په سیمه کې د امنیت باوري کولو لپاره ګامونه اخلي، خو مظاهرچیان وایي په حکومتي اقداماتو اطمینان نه لري. تفصیل د وسیم سجاد په رپورټ کې اورو.
د پیښور پریس کلب مخې ته د کورمې د نامنیت او جګړې پر ضد احتجاجي پرلت په څلورمه ورځ دوام لري. په کورمه کې په تیره اونۍ کې د ځمکې یا جایداد پر سر یوه نښته شوې وه چې وروسته ترې شیا سنی مسلکي جګړه جوړه شوه. یاده جګړه څو ورځې دوامداره وه او له امله یې په علاقه کې د ویرې فضا خوره وه. د جنګبندۍ لپاره د ضلعي انتظامي او ځایي مشرانو لاړخه د جرګې هڅې هم کېدلې، خو د څو ورځو لپاره کامیابې شوې نه وې. البته د کورمی انتظامیې د نهي په ورځ مشال ریډیو ته وویل په علاقه کې د جرګې وروستو د ډزبندۍ اعلان شوی دی. د پېښور پریس کلب مخې ته په پرلت ناست خلک وایي دوی د خپلو مسلو حل د همیش لپاره غواړي. په یاد پرلت کې ناست د کورمی پټان عبدالخالق مشال ریډیو ته وویل
اول خدا دلته کوم پرله دې دادی موږ د کورمی څومره هم د دوړو مسلکو د شیا سنی دوړو ځوانان دلته نوته از دوړو یو کی یو فکر دې زموږ په علاقې کې امن غوړو د کوم جنگ بندي او د جنگ کوم سلسله روانه ده د ختم کړل شي. د شپېتو کله نه دا جرګې روانه او شپېتو کله موږ د حکومت موږ ته نظرې کوي او د شپېتو کله نه موږ د ځمکې واړې واړې جګړې مسلکي رانخلې او په هغه کې هار کله موږ درجنونو درجنونو خپل ځوانان ورکو.
د کورمی ډیپټی کمشنر جاوید میاسود د نهي پورز مشال ریډیو ته وویل چې په یاد جګړه کې دو سلویخ نزیات تنان وژل شوي او د 200 نزیات ژوبل شوي وو. هغه زیات کړه اوس په علاقه کې ډزبندي شوې ده او دوی هڅه کوي چې امن او امان برقرار وساتي. د خیبر پختونخوا حکومت پولیسو او ضلعي انتظامیه ته امر کړو چې په علاقه کې دي د امن او امان فضا قائم کړل شي. خود پېښور پریس کلب مخې ته پر لتوال د حکومت د اقداماتو نه مطمئن نه دي. یاد پرلت تا د بیلابیلو قبیلو سیاسي ګوندونو او مسلکونو سره تعلق لرونکي خلک ورزي. پرلت تورغلی د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ چیرمن محسن داول مشال ریډیو ته وویل
الزام ذکر ازي چې په پونو کې خلک روتل وینه پکې توه شو پس دغه نه یو افتل سره د پس وزیر الله ورغه نو خبره بیا سیریس واه. دا نن زما په خیال دومره یو سیریس کیسه ده چې موږ په کور مکه روانه وصل وخت انسانان دا مطلب بینول ډېر ګران کار دی. نو دونه غټ یو مسله روانه ده په یو استاد صوبې په یو ضلع کې او تر اوسه پر هغه ریسپانس نه دی ملاو شوی و ته هغه توجه نه ده ملاو شوی و ته کومه پکار.
په کورمه کې دا مهال ټولی د تګ را تګ لارې بندې دي او حکومت پر انټرنیټ او موبایل خدماتو بندیز لګولې ده. په سیمه کې سرکاري دفترونه سکولونه او بازارونه د تیرو شپږ ورځو راسي بند دي. د ضلعي ډیپټي کمشنر جاوید محسود مشال ریډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې کورمی ته د تګ را تګ لارې خلاصې کړي. وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور.
مشال راډیو ته غواګیاست او زبوګ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لالارې اوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان تحریک انصاف د پېښور مشرانو ویلي چې وفاقي حکومت یې پلویان نیسي او بے بنیاد مقدمه ورباندې جوړوي. دوی په پېښور پریس کلب کې خبری کانفرنس ته ویلي چې کده سوشل میډیا کارکونکو د نیولو لړیونه درېدانو پر ضد به احتجاج پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد پولیسو د جولای په 23مه د پاکستان تحریک انصاف سیکرټریټ نه د ګوند ویان روف حسن او ورسره نور ملګري ونیول او د پیکا اکټ لاندې ورباندې مقدمه درج کړه. پولیس وایي د تحریک انصاف غړي د روح خبرونو د خبرولو پتون نیولې دي. نور معلومات عظمت علی شارا کوي.
د جولای په نهشتمه د پاکستان تحریک انصاف ته پیښور مشرانو په پیښور پریس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې اوس هم حکومت ګوند پلاویان گرفتاروي او بې بنیاده کیسونه پرې جوړوي. د پاکستان تحریک انصاف د قومي سمندر غړي ارباب شیرلی مشال ریډیو ته وویل که د ګوند د سوشل میډیا کارکونکو گرفتاری اوندر ول شوه نو پر ضد به احتجاج پیل کړي.
زمونږ غوښتنه دا ده چې کوم دا زمونږ د تحریک انصاف سوشل میډیا ورکران دي په پورا پاکستان کې هغوی باندې چاپی شروع دي، هغوی باندې FIR شروع دي، هغوی نیولې کیږي لګیا دي. مونږ کم از کم په پنجاب کې خوشو کې زمونږ حکومت نشته، خو په پېښور کې کم از کم دا قسم حرکات مونږ نه منو او مونږ به د دې مزاحمت کوو. دا مخنیوی ونه شو مونږ به احتجاج کوو.
د اسلام آباد پولیسو د جولای په 23مه د پاکستان تحریک انصاف د سیکریټریټ نه د ګوند ویان روف حسن او نور پلاویان گرفتار کړي او د پیکا اکټ تر مخه پری مقدمه درج کړي. اسلام آباد پولیسو د جولای په 23مه رسنو سره په خبرو کې ویلیو چې د پاکستان تحریک انصاف پلاویان یې د پاکستان خلاف د دروغو د پروپاګانډي کولو په تور گرفتار کړي. د ګوند مرکزی دفتر نه کمپیوټر او نور ضروری اسناد هم ولکه کې اخستي. په پیښور کې خبریال طارق وحید مشال ریډیو ته ویل چې پیکا قانون په کال 2018 کې پاکستان مسلم لیگ نون اسمبلی نه پاس کړو چې اوس نه یوازې د تحریک انصاف بلکې صحافیانو پر ضد هم استعمالیږي.
د پی ټی آی د کارکونانو لکه اوس خبر وکړو دا د چپدیو سوخ کې دا هتیار د سوشل میډیا دا هتیار چې کومو د ادارو په مرسته باندې غریبانه مخالفینو په خاص توګه باندې مسلم لیگ نور پیپل پارټي خلاف استعمالو او اوس حالات بدل شو دا غی پر لاندې شو نو اوس اغي زیره تاب دی او هغه قوانين چې کوم دي هغه د دې خلاف استعماليږي. ویلچرا لکه ضروري نه چې په کوم وخت کې قوانين موجود نه و مونږه کتلې دي چې کله پیکا اکټم نو کله پیمرام نو یا د ایف ای سایبر کرائم هم نو په هغه وخت کې هم حکومتونو مخالفینو د وبال لپاره د ضرورت لپاره د پولیس استعمال کړي د 16 او 13 ایم پی او قوانين هو چې تللی نه دي دا غي استعمال هم شوی دا بل خبره چې اوس یو باقی نه باقی ته قانون چې کوم دی شکل اختیار کړی دی.
په پیښور کې خبریال غلام دستګیر مشال ریډیو ته وویل د خیبر پختونخوا د وفاقي حکومت د تاوتریخوالي له وجې صوبې او عام ولسته هم زیان رسي.
نو اړمنۍ خبره خدا ده چې صوبایي حکومت کې چې کم کس عمران خان د وزیر اعلی لپاره منتخب کړی دی هغه چې د پیل ورځ د راغلي دی نو دا یو جارحانه پالیسی ده د مرکزی حکومت سره په خصوصي توګه باندې او داسې وزیر اعلی کوم چې هر وخت کې د مرکز سره په یو جګړې په موډ کې وي نو هغه به د مرکز نه خپل دغه د پاره ورکرز د پاره پارټۍ د پاره سر ریلیف واخستلی شي. د مرکزی حکومت په دې ټوله کیسه کې دومره زیات اختیار هم نشته دی، دومره زیات کردار هم نشته دی، ولی چې د 9 مې کومې حملې چې دي هغه زیاتره په فوجي تنصیباتو باندې شوی او د 9 مې کم ورځ چې حملې چې دي هغه فوج وی چې دا زمون خلاف یو سازش شوی دی.
پاکستانی رسنو ویلي چې د پاکستان د پلټون ادارې اف ای ای د ګوند مشر او نور پلاویان د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون د پیکا اکټ تر مخه گرفتار کړي چې پکې ځینی کارکونکو ته د عدالت لخوا ضمانتونه هم ورکړي شوی دي. عظمت ریشا مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د لنډی کوتل په جرګه هال کې د خیبر د وژل شوی خبریال خلیل جبران افریدی په یاد کې و تازیتی هونډه شوی چې پکې د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو نه ورغلو خبریالانو او دغه ملګرو برخه واخسته. خلیل افریدی د جون په 13مه په لنډی کوتل سلطان خیلو کې وسلوالو په ډزو وژلو. د خیبر پولیس وایي چې دغه د وژنې په تور یو شمیر مشکوک کسان نیولې او پلټنې روانې دي. د تازیتی هونډې یو شمیر ګډونوالو زموږ د همکار فرهاد شینواری سره د خلیل جبران کار او زیار خبرې کړې دي. راځي چې واورو.
زما نوم شمس مومن دی، صدر ما د خیبر پختونخوا یونین اف جرنالست چا چې دغه ټول تازیتی ریفرنس راغونډ کړی دی او د لنډی کوتل پریس کلب، باړه پریس کلب او جمرود پریس کلب په شریکه مرسته باندې پوره بنیادی خبره دا ده چې صحافیان ملګری زمونږه مخکې مړه شوي دي. را روان وخت کې هم موږ دا نشو ویلی چې دا به ګینې پریزي بنده سلسله ودرېږي، خو د خلیل جبران په شهادت باندې چې خلکو د کم خفګان اظهار وکړ څومره مسلسل څلوېښت ورځو نه چې کم احتجاج شروع دی په قومي سطح باندې، په مقامي سطح باندې په صحافتي ادارو کې دا زما په خل به مثال دی تر اوسه پورې داسې مثال نه دی ملو شوی دی وجه دا ده چې خلیل جبران صرف یو صحافي نه و هغه یو سوچ نمو هغه د یو شاعر او هغه یو ادیب او هغه یو سماجی کارکون او هغه یو قامپال انسان او ځکه دا ټول خلطه سوسوګره په دې تزيتي ریفرنس کې په سوالو خلک دلته ناشتي دا د غسر د منی د احترام د پر راغون شوې دي او دغه به ان شاء الله د سلسله به جاری وي
زمانو سیف الاسلام سیفی ده د پیخور پریس کلب او د خیبر یونین اف جرنالست په خوانه صدر پاتې شم د انساني حقوق او کم خلاف ورزي بچوا په هغه باندې به आवाज چتولو پل د پېشي چې کم بنیادی د اظهار رائے او د معلوماتو ترسای کم ذمہواریانه چې وا هغه به ډیر ته ذمہوارانه توګه باندې هغه ته سر ترسولو خو هغه نه بعد خلکو د سي یاره محسوسوله چې هغه خلک نه غوړي چې د معاشر کې چې هغه رشتیا ودو کی تعلیم ودو کی انساني حقوق ودو کی د آئین او د قانون بالادستی چې هغه نافذ شي خلیل جبران قاتلان گرفتار کړی شي او د ته انصاف ورکړی شي د کورنۍ ته انصاف ورکړی شي
تفهیم الرحمن زمانوم دی او دا تازیتی ریفرنس دی د ټول خیبر پختونخوان صحافیان راغلی دی دلته رسیدلی دی تقریرونه وشو دا غ چې کوم قربانی دا غ ته خراج تحسین پیش شو د خلیل جبران شهید دلته دی قوم اوازو او د تیر سو وخت نه چې کله ناغه شهید شوه دی دلته خلق بدر نه ناستی موجود دی مشران دلته کې نن چې دا کم ګڼ تعداد کې د مختلفو قومونو خلق راغل سیاسي لیدرشپ راغو سیاسي کارکونان راغل او هغه اوازو د دی قوم هغه که صحافت کړي دی نو دا ورسره ورسره دلته غریب خلکو د پاره سوشل ورکینګ کړي دی دلته بوټي لګولې دي
دا مشال رادیو دا
د امریکا د نشئی توکیو د مخنیوي او قانون عملی کولو نړیواله ادارې INL ویلي دي چې د پاکستان سره د شاوخوا سلويخت کلونو راځي د امنیت او نشئی توکیو د مخنیوي لپاره مرسته کړې دي د ادارې مشر زیاته کړې چې دا مهال د خیبر پښتونخوا د پولیسو سره د 11 میلیون ډالر مرسته روانې دي چې مقصد یې د پولیسو ځواک پیاوړی کول او د خلکو قانوني حقوقونه خوندي کول دي نور تفصيل له پیښور شبیر احمد جان را کوي
خپل خبر کې د INL د پاکستان لپاره مشر لوري انټولنیز ویل چې د امریکا حکومت د INL د لارې پولیس تربیه کوي چې نړیوالو جرمونو مخه ونیسي دی وايي په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبه کې د پولیسو اف سی توان جاتولو او تربیت لپاره خصوصي پروګرامونه کړي او اوس هم کوي
زمون په خیبر پختونخوا کې د فرنټیر کور سره د ډیر وخت راهیسې ډیره همکاري ده او د تیرو سباندې سلويختو کلونو راهیسې د INL د فند لاره مونږ د ربونو ډالرو مرسته کړې دي د دا ډول پروګرامونو لپاره کوم چې امنیتی ادارو او د انصاف د نظام توان سیوا کوي نو دغه کې سمون په بلوچستان کې او سپ په خیبر پختونخوا کې لګولې دي سو وخت کې مو په کوټه کې د هوایي ځواکونو مرسته کړې چې شاوخوا 2.5 میلیون ډالر او د ټولې هلې ځلې د ډیر امنیت خکولو لپاره نو ځکه زمون فرنټیر کور سره اړیکې ډېرې مضبوطې شوې
دوی وی کله چې قبایلی ضلع خیبر پختونخوا کې ورګړې شوې نو د لیویس پولیسو کې ورګړې د لورستو مو تربیتی مرکزونه جوړ کړل چې پکې دغه ټول ځواکونه سره د سرکاري وکیلانو تربیت کیږي
کله چې لیویس خیبر پختونخوا پولیس کې زم شو نو موږ د دغه لیویس ځواکونو لپاره تربیتی مرکزونو کې مرسته وکړې موږ شاوخوا 13 میلیون ډالر په نوخار کې په ګډ پولیس تربیتی مرکز ولګولې چرته چې الیټ فورس هم تربیت اخلي او د پولیسو فرنټیر کور نه علاوه د نشئی توکیو اهلکاران مو هم تربیه کړل موږ د خیبر پختونخوا پروزیکیوشن اکیډمي ودانه او د نصاب لپاره هم فندونه ورکړي دغه ډول د خیبر پختونخوا پولیسو سره ماډل پولیس سټیشن جوړولو باندې مکار کړي چې پکې تربیت نه علاوه ځانګړي کسان ناشتوي چې د صنف په بنیاد د تشدد رپورټونه واخلي
دا پښتنه چې ګنې آیا دا INL دومره پیسې لګوي نو د دې بیا کتنه کیږي چې دا اسانتیاوي کارول کیږي او کنه او سګټه ترې پورته کیږي کنه نو دوی وايي دا سم میکانیزم او نظام شته دي چې مونږ پته لګولې شو او اړوند ادارو او حکومتي چارواکو نه هم ډیټا را راونډو او پازا د توګه هم مونږ دغه معلومات راټولو. په اسلام آباد کې امریکا په سفارتخانه کې د آی این ایل د پاکستان لپاره مشر لوري انتولینیز دا هم ویل چې تیر اونۍ د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر سره ملاقات کې دی ویلو چې شوخه د 1,000,000 ډالر مرستې اوس هم روانې دي. دغه ټول بلوچستان کې هم د پولیسو توان او تربیت لپاره شوخه 1,000,000 ډالر مرستې پروګرام دی چې پکې پولیسو سټېشن جوړول، نوې د ترهګرز تربیت اکیډمي جوړول شامل دي. نوموړی ویل چې تیرو شوخه 1,000,000 کالو کې آئی این ایل پاکستان ته 340 میلیون ډالرو مرستې کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي. د لټون په ځای کې ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکئ.
د پاکستان مرکزی بینک د جولای په 9مه د زری پالیسۍ کمیټې غونډه کې د بینکونو په قرضو د سود شرې د کمولو پریکړه کړې ده. د غونډې له پریکړې سره سم له بینکونو نه د قرضو په خستو د سود شره اوس 19.5% شوې چې مخکې 40.5% وه. د پاکستان سټیټ بینک مشر جمیل احمد د جولای په 9مه د زری پالیسۍ کمیټې غونډې وروسته په کراچۍ کې خبري غونډه کې د دې کمی اعلان وکړو. د اقتصادي چارو پوهان وایي د سود شرې د راکمولو ګټه پانګوالو ته ده چې د بانکونو نه زیاتې پیسې په کم سود قرضه واخلي او خپل کاروبار وغځوي. خو په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې سوداګر او پانګوال وایي دوی ته د دې نه څه ګټه نه رسیږي. د نیاز علي رپورټ ته غوږ شئ.
د پاکستان مرکزی سټیټ بینک مشر یا گورنر جمیل احمد د جولای په 9مه د زری پالیسۍ کمیټې غونډې وروسته په کراچۍ کې خبری غونډې ته وویل چې نن د زری پالیسۍ کمیټې په غونډه کې د ملک د مجموعي اقتصادي صورتحال جاچ واخیستل شو او شرعي سود راکمولو پریکړه وکړه. نوموړي په وینا چې په ملک کې د ګرانۍ شرعه چې تیر کال د مای په میاشت کې ریکارډ کچا 38% وه، اوس 12% ته راکمه شوې ده، ځکه د بینکونو نه په قرض پیسو اخیستو د سود شره 40.5% نه 19.5% ته رقم کړه.
جو ہے مونٹری پالیسی کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم 100 بیسس پوائنٹ
دے وائے چھ دزری پالیسی کمیٹی پریکڑا چھ د سود پشرہ کی 0.5 یعنی 1% کمیو کی. ددی پ نتیجہ کی شرعی سود چھ 0.5% وا وس 0.5% تا رقم کرے شوا. دا پریکڑا با دراتن کی منیٹرنگ پالیسی د غونڈی پوری وی او پ ستمبر میاش کی ببیا د کمیٹی غونڈ کی جاج اخستل کی گی.
ستمبر میں پھر دوبارہ سے مونٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی.
دا سٹیٹ بینک گورنر زیادہ کړی چې روان مالی کال کې په هیواد کې د ګرانۍ شرح 12% تر 43% پورې امکان لري. په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان بیا وایي د سود شرح راکمولو ګټه پانګوالو ته ده چې د بینکونو نه زیاتې پیسې په کم سود قرض واخلي او خپل کاروبارونه وغځوي.
د دې وا چې کم سرمایه کار دي، چې کم کارخانه دار دي، هغه ته خو بدا فائدہ ملو شي چې د بینک نه قرضې ورته په ارزان نرخ باندې ارزان شرعي سود باندې ورته ملوي کی. نو دې سره چې دین هغه ته نوې پروجیکټ لګول، نوې کارخانه لګول یا نوې انویسټمنټ کوي، نو هغه کې به هغه ته فائدہ ملوي کی. بل طرف ته چې دې چې نوې سرمایه کاری کوي، نوې کارخانه لګي یا نوې روزګار کې چې فراخي راځي، نو د دې په وجه باندې اولس چې دین هغه ته دا فائدہ ملوي کی چې د روزګار مواقع سیوا کیږي.
په پاکستان کې لدی وړاندې د جون په 10مه د سود شرعه 0.5% رقمول ورستو 40.5% ټاکلې شوې و او له هغه وړاندې د سود شرعه د 12.5% په ځای ساتلې شوې و. په پیښور کې اقتصاد پوه پروفیسر منظور احمد بیوایی اقتصادي حلو زلو لپاره په کار دی چې د سود شرعه رقم شي.
یعنی قیمتونه په خطر راغلي دي او موږ لا زیاتې قرضې ورکول په کار دي چې د معیشت کې توسیع وشي، ترخه شره چې ده بهتره شي. دا غي د پاره دا یو ښه اقدام دی. هسې هم په دې وخت کې د ټولو کاروباري دارو، کاروباري تنظیمونو او هغه خلک کم چې د بینکونو نه کاروبار د پاره پیسې لري، دا غي دا مطالبه وا چې تاسو دا شرعي سود چې ده دا لګرادار کم کې دا ډیر سیوا دی.
بلخوا په کراچۍ او پېښور کې بیا پانګوالو سوداګرو په قرضو پیسو د سود شرع دا کمواله ډیر کم بللې دي.
د کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری مشر افتخار شیخ د جولای په نوشتما په خپل یو بیان کې ویلي باید چې سٹیټ بینک د سود شرح سمدستی دریو نه تر 15% پورې رقم کړي وي. نوموړي په وینا چې د شرح سود لوړېدو سره پانګوال یو سوداګر خپلې پیسې په کاروبار کې نه بلکې په بینکونو کې ایږدي او په بجټ کې د نوي ټیکسونو لګولو او اضافه سره پانګوالو لپاره د کاروبار غځولو هیڅ لاري نشته. په پیښور کې د سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری مشر فواد اساق پیوائی د ګرانۍ شرح چې تیر کال 38% وه نو د سود شرح 22% ته ختلې وه. اوس چې د ګرانۍ کچا 12% ته راکمه شوې نو باید چې سټیټ بینک شرح سود 10% ته هم راکمه کړي. نوموړی وایي په تیرو 4-5 کالو کې د سود شرح نږدې 15% زیاته کړې شوې ده. د پاکستان سټیټ بینک د ریکارډ تر مخه په کال 2000 د جون په میاشت کې شرح سود یوازې 1% وه، خو له هغې وروسته بیا په ستمبر کال 2021 کې شرح سود 1.25% ته زیاته کړې شوه او بیا د خراب اقتصادي حالاتو له کبله شرح سود زیاته کړې شوه او تیر کال 2023 مای میاشت کې 2% ته رسیدلی وه. بلخوا د اقتصادي چارو پوهان وایي پاکستان کې چې د شرح سود را کمولو لپاره د ګرانۍ کمیدو کم علت ښودل کیږي، نو د ګرانۍ کمیدو مطلب دا نه دی چې ارزانی راغلې ده، د دې مطلب دا دی چې ګرانۍ نوره نه ده زیاته شوې او ځینې خوراکي او نورو شیانو نرخونه په ځای ولاړ دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
په کوزو مومندو کې د سپری په ګډون دریو کلو ته وتلي 43 کیلومتر اوږه د کچه سړک د جولای په 1/3 شپې مهال بارانونو خراب کړی دی. دغه کلی شاوخوا 1.5 کالونه آباد دی چې آبادی تر 500 زیاته ده. د سیمې اوسیدونکي وایي د سړک د خرابۍ له امله په روزمره ژوند کې د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له حکومت د دغه سړک د پخېدو غوښتنه کوي. حکومتي چارواکي وایي کچه سړک به ډیر ژر واپس جوړ کړي او کوشش کوي چې د دې لپاره په راتلونکي کې فنډونه منظور. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی اورو.
په کوزو مومندو کې د سفري 43 کیلومتره کچا سرک ځای په ځای تیر شپه بارانو شلولې. دغه سرک سفرې ګورګورې او حیدر خان نومې کړو ته تیر شوې. دغه کلی د شاوخوا 1.5 کلونه آباد دی، خو ورته تیر شوې سرک تر اوسه پورې کچا دی. دغه سیمې د مچرې په مغربي اړخ ته د غرونو په سرونو کې آباد دی چې آبادی د 15000 زیاته ده. سپینګری خان مشال ریډیو ته وایي د دوی سیمو ته تر دې وخته هیڅ یو داسې چا توجه نه ده ورکړي چې ګینه د خلکو خېګړه پی وشي.
دا سرک به موږ له څوک جوړې؟ موږ پاکستانیان نه یو، موږ خسر بل ملخونی. نو تاسو دې ته دا سوچ وکړئ، موږ انسانان یو، نو موږ تاسو دا خبره کوي دا سره کو ګور دا ولاکي به دی باندې خرمه ډوزي او دی باندې از موږ الکانو ته دومره تکلیف دی او دومره مصیبت دی دا کله موږ په خپل باندې جوړو. ګور موږ سپینګری ګینټی راوالو، بیلچر راوالو، موږ یې جوړو. دا تاسو ته خخ کاری
سفر کې د الکانو یو مډل سکول دی، ولې ځنې پرایمری سکول نه هم بیا دغه درې وړو کلو کې شته. دغه ته یو روختون هم شته چې دغه محکمو دنه ډیوټي ورکوونکو هم د دې سرک ته وجه زیاتره وختونه د مشکلاتو سره مخوي. دغه کلو خلک د وړو کې اولوي کارونه ته پاره میچنه تا او د سرکاري کارونو لپاره یو کاونټ په دغه لارو تیري گزکه. دغه کلو کې هیڅ یو داسې بازار یا کوم بل سہولت نشته چې دوی ترې استفاده وکړي. په دغه سرک د تیري دن کو گاډو مالکان هم د مشکلاتو سره مخ دي. لکه لالزاده خان خپل ډرسون نو میګاډي کې سورلي کوي. هغه وای
ذاتی خو گاډي او د سولو دي کنه او الله چې بس د خلکو د غمې روګه غونه بس د خلکو بل چاره نشته دي او الله چې بس پرونو په 100 ماده کړي وي شاقب زری او کاږي جنپی گراډي ماته مخکې سی خرابې والله درې سالور مېشتې پس مونږ ټیرونه بدلو بس سوکو خه خساره کې روانې هو بس سکه والله کچلاره ده. بس تاسو صرف چې وزل وکړه ته وو چې تاسو به دی باندې څنګه ځای راځي.
د کوزه محمدونه د صوبای سیملې د غړي او د ترقیاتی کارونو یا د ډیډک محمد چیرمن محبوب شیر مومن مشال رډو ته وویل دغه سرک د تارکولي کولو لپاره هم د دوی کوششونه روان دي، خو بیا دا چې په سمدستي دوکه په سیلونو کې خراب شوی سرک به آیا جوړ شي او کنه؟
کوزټی می ولته ما چې ګاډي ورولي ګلت دومره کم اس کم د ترانسپورټ د ذریعہ بحال شي ناغي ګاډي ماډي به ورولي ګو کم زه وړي په هغه کې بخاور ما وروا چې هغه کم ضروری هغه به وکي ان شاء الله به ول کار کو د علاقه ډیره پسمندم د ما کتلم د دوه درې دل په تلم سړکونه ډیر خراب او سړک سختم دی نیم پوښ شوی نیم پاتې دی ان شاء الله کوشش دی زل کو چې سو پیشرفت کوي کو چې دا سړک مو پوښ شي نظر دوی به ستونزې به حل شي
یاد دی چې سفر ګورګورې او حیدر خان نومې سیمو ته وتل دغه کچه سړک د سیمې ولس په خپلو لاسونو جوړ کړي خو دوی وای حکومت دی ورته پوښ کی شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخر او چرچاپی سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو نیمایي برخه تر رسیدلی یو سو مهم لن خبرونه په کورمه کې د امنیت باوري کولو لپاره د سیمې د خلکو د پیښور پرسل مخې ته احتجاجي پرلت نن په څلورم ورځ دوام لري. پرون له مشال ریډیو څخه خبرو کې د احتجاجي پرلت یو منتظم پټان عبدالخالق ویل چې په مظاهره کې ورسره شیعاګانو سنیانو دواړو مسلکونو خلک ملګري دي او دا من غوښتنه کوي. د کورمه ډیپټي کمشنر جاوید محسود پرون مشال ریډیو ته ویل چې ډزبندي شوې ده او په سیمه کې د امنیت پر ځای ساتلو لپاره هلې ځلې کوي. د خیبر پلنډی کوتل کې د پولیسو په غزما په وسلواله حمله کې دوه پولیس چارواکي او یو عام وګړي وژل شوي او دوه تنه زخمیان شوي. د خیبر د پولیسو ویان ظهیر خان افریدی مشال ریډیو ته ویل چې بیګا د لنډی کوتل په چاروازګۍ کې ناپیژندلو وسوالو د پولیسو په غزما ډزې کړې او په تیښته کې بریالي شوي. تر اوسه چا د حمله ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان په پشین کې د ملیشې ځواک دوه سرتېري وژل شوي دي. چارواکي وایي چې ناپیژندلو وسلوالو بیګا شپه د پشین د ملیزي کلي په یو امنیتي پوسټه بریک ډوکړ او د ملیشې ځواک دوه سرتېري وژلې دي. د پشین مرستیال کمشنر جمعداد مندوخیل مشال ریډیو سره په خبرو کې د برید پخلی کړی دی. تر اوسه چا د حمله ذمواري نه ده منلې. د فلسطینی وسلوالې ډلې حماس سیاسي مشر اسماعیل هانیه په ایران کې وژل شوی دی. د آزادې اروپا ریډیو د فردا څنګ رپورټ تر مخه د ایران سپایي پاسداران د اماړیکو دفتر نن سار په یو اعلامیه کې ویلي چې اسماعیل هانیه د ایران د نوي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې له ګډون وروسته په تهران کې دغه پکور په برید کې سره د خپل یو ساتونکي وژل شوی دی. د امریکا او اروپا لخوا تر هغرې ګرځول شوې ډلې حماس هم د نوموړي د وژنې پخلی کړی دی. اوسو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوې دي. د مشال ترڼا لاندې بحث چې پکې په کورمه کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ د جګړې لاملونو بیلابیل اړخونه بحث شوې دي. د خبرونې کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسي. د مشال ترڼا لاندې کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. کورما یو بیا له افریقیزو جګړو سره مخامخ شوې ده. په تیرو څو ورځو کې په دې جګړه کې شاوخوا 43 کسان وژل شوي دي. د چارواکو وینا جګړه اول په بشارو کې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې د ملکیت په سر پیل شوه چې وروسته یې افریقیزه بڼه خپل کړه او نورو سیمو ته وغځېده. دا اول وار نه دی چې کورما کې یوه شخصي جګړه د شیعاګانو او سنیانو په جګړه اوړي. پوښتنه دا ده چې شخصي جګړه په افریقیزه جګړه ولې واوړي. دا او نور پښتني په دې بحث کې چېړو. ملمانو مو په پېښور کې خبريال او شنون کې رفت الله ورغزای او په پاره چنار کې خبريال علي افضل افضل دي. رفت الله ورغزای له څه د پاسو د ولسي زرايسي د کبالي سیمو افغانستان په اړه رپورټینګ کوي او خپل د هنګو دی نو په کورما او د سیمو کې فرقیز اړخ باندې شور نظر لري. علي افضل افضل خپل په پاره چنار کې دی او دای هم له څه د پاسا یا شاوخوا څلوېشتو کلونو راسي د کورمې پاړه رپورټینګ کوي او په وار وار د سو فرقیزو جګړو پاړه هر اخیزه رپورټینګ کړی دي. تاسو دواړو تار کړی وای
مننه کاکړ
رفت الله ورځي سه پایل بل تاسو وکړو. جګړه په نورو ځایونو کې هم مشتاسو وینو په کابل سیمو کې کې شي د کبیلو ترمنځ د اشخاص ترمنځ د دکاندارانو ترمنځ په کورم کې هم دغه سي جګړه وسی خو تل بیا داسې مولې دلی دي چې جګړه شخصي وي د خلکو ترمنځ خپل ذاتی وي. یعنی کله دوه کسانو پر یو بل باندې قرضه هم باندې وي او په کې یو شیا او بل سنی وي او نو که په جنگ باندې دا خبره واوړي نو ډیر وخت بیا دغه د قرضې جنگ په یو پراخ پرکیزه جګړه اوړي. د دې وجه څه تاسو ښکاری؟
مننه ککړ صاحب. ګوره دا ډیر مهم سوال دی. وجه دا دی چې ګوره لکه د فرقیز معاملې پکې فرقیز دی کنه، لکه دوا سیکټس دی، دوا چې دی فرقې دی، یو شیا دی یو سنی دی. نو مطلب لکه کا اوس یو سړی دی فرض کیا دا چې کوم تاریخ دی د کورمې جنگونو چې څومره مطلب مونږه لږ ځل کتلی دی یا خپل ځل تر ما رپورټینګ کړی دی. نو دې کې دا دی چې کا فرض کیا اوس یو کس چانس زمکی مسله دی، او دا د دې یو فریق دی چې هغه څوک اندې کا شیا دی کا سنی دی، او هغه چې دی داوه کوي په بل فریق باندې چې ابدا زه بداغه نه وي، خو هغه بدا داوه کوي چې دا زما دی. نو هغه بل ظاهر دی چې بل سړی خو هغه دغه زیب وي، هغه خو دغه کوي لکه دغه مزاحمت کوي، ریزیسټنس پکوي. نو بس دا بیا ډېر اسانه طریقه دی چې هغه کم سړی چې چا مطلب دی غلطه دعوه کوي، هغه دله مطلب دی فرقی نوم ورکي چې دا خو ګوره هغه سنی دی چې ما نه ځای نیولی دی، یا هغه شیعه دی چې ما نه ځای نیولی دی. نو ځکه دا ډېره اسانه خبره دی هلته چې دی لکه دا تیر تقریبا اتیاو کالونه دا جنگونه چې دی پوره تاریخ وګورئ کنه، د پاکستان جوړېدو نه اول مطلب لکه دا خبره کیږي چې نو نه سوا
خودی کې. یعنی سوال دا دی زه بیا علی افضل افضل صاحب ته مرزما، یعنی دا دومره ساده به وي چې یعنی دوه کسان، یعنی یوازې دا وجه وي چې بس دوه کسان شخصي جنگ په فرقیزه جګړه بدل کی؟ یعنی ولې دومره ژوره ده؟ ځکه چې اوس که تاسو وګورئ ګسر کې د قبیلو په د غیر واخلی، یا د کرم، یا د هنګو د سړی، د کوهاټ له سړی سره شخصي جګړه ده، نو دا خو په کوهاټ او د هنګو په جګړه نه بدلیږي. یا که د ورغزو او د کاکاړو یا د بل چا ترمنځ یو کس وي، دوه کسانو جګړه وي، هغه په دې قبیلو جګړو خو نه اوړي. دا یعنی دا دومره نازکه مسله څنګه ده چې دومره شخصي جګړه د نورو په مقابله کې بیا په دغه باندې بدل سي؟ نور څه فیکټر څوري وو څه وجه دي؟
نو ګوره داسې دی چې دا خو ډېره بدقسمتي دی. دا تاسو خبره ټیک دی بالکل، تاسو کوم طرف ته اشاره وکړه کنه، دا بدقسمتی دی چې کورم کې مطلب یو دا غشین یو روایت جوړ شوی دی کنه، لکه دا دلته چې دی دا شیعه سنی مسله چې ډېره زیاته چې دی دغه دی لکه ډېره حساس دی. او دې سره چې دی کومې علاقې دل کوز ګور انګو دی او رغزی دی، دلته هم مطلب لکه په وخت تر وخت چې دی دا فرقی جنگونه کېدو، مونږ په کې خپل چې دی ماته یاد شي بچپن کې، خو هغه بیا چې دی یو وخت پرې دا کیسه ورسېده. بیا چې دا کله 2008 اتم کې لکه دا طالبانایزیشن راغلو، هغه ټیم کې دی بیا یو ډیر بل شکل واغستو، او دا د کورم جنگونه چې دی هغه بیا ډیر لکه شدید حالت تلاړو کنه، لکه داسې شوا چې بالکل د کورم نقشه بدل شوا. یعنی هغه پر چنار علاقہ چې کوم دي کې مطلب سو وخت کې سنیان پاتې کېدو، نن الته کې مطلب یو سنی نشته دی. انده وشان ساده چې کوم دي کې شیاغان بو، هغه چې دی هغه ساده کې نن شیال نشته دی، لکه بالکل نقشه بدل شوی. نو دا مطلب لکه هغه حساسیت دومره زیات شوی دی الته کې منس کې سکار نه دي شویل، کا مطلب دي کې زیاتره چې دې زداغه ذمہ داری غنه، ما مطلب لکه د حکومت او د ریاستي ادارو هغه چې دې هغه شان ماحول جوړ نکو، لکه بس هغه چې دا چې کوم هغه حساسیت ته هغه اوس موجود دي. کدا دي کې 15 کلام مطلب امن راشي کنه، دیان چې کله مطلب معمولی غوندې د سیاسي نه معاملې راشي، بس تیلې دې چې دې غور واچو، نو بس هغه به एकदम سره چې یو مطلب یو 14 وشو، مطلب دا یو ایکسپلوژن وشي. نو دا ما په خیال باندې چې دلته پر چنار کې یعنی په کورم کې دا حساسیت چې دا ختم نشو، دا چې دغه وخت سره ډیر ټیم وشو، دا بدقسمتي دی چې دا حساسیت ختم نشو.
رفیع الله رگزی صاحب، تاسو سره زما ستاسو نظر څه دی؟ علي افضل افضل صاحب چې رفیع الله رگزی صاحب څخه مې خبرې کوي چې دا ډیره حساسه ده، خو سوال هم باغه ځای چې شخصي جګړه په فرقیزه جګړه باندې، یعنی د شیګانو او سنیانو په جګړه باندې دوه کسانو جګړه، ولی په دې به دومره پراخ جګړه وړي؟ تاسو خپل تجربه څه ده
ککړ صاحب؟ زبرت لویم چې د کور به خلک کم وای، سلیوانی دي کم وای، نه پويږي کم وای، جاهل دي، نه دا غلط وو. ولی پرشنار مثال زه در کوم چې اسلام آباد برابر هغه کې د ایجوکیشن ریشو ده، نو ټیک ټاک خپل کارونو په خپل لار سکه لګیا دي، او پرشنار کې پرشنار نه بهر د سیمل نور ملکونو کې، او بیا ورل د نورې کرمې زند ذکر کوم. خو کمو د سورې مخ کو ابو ګور ریکارډ ګور د جګړه خوشپا ګورې مخ کې بل شوې ده، خو د شپه ګور نه لګ د سیدا سپینزل سورې مخ کې لاړ شو کرم او ګورو سنیان رزي پرشنار ته شهګان سره یوزې امن مارچ کوي، امن پر وکه یوزې پروټیسټ کوي، سده کې د اهل سنت خلک کوي امن مارچ او پروټیسټ کوي پرشنر نالي تشي ورزي لکه دوی ګوڑا په دی اګریو سمو امن ګوڑ مو بدامنی نه ګوڑ جنگ جګړو کې برخه نه خلو خو بیا ولي سمو ملي باندې خبره پیښه چې لکه د وسانې کومه لنجا جوړه ده دا په اصل کې د بشارې د ملي خېلو ایدو کلو منځ د جګړه پیل شوه بدبختی نه
سوال شخصی جھگڑا بدلے گی والی کا
دا شیا سنیان سی یوزې دا مظاهرو کې یوزې کیدو نو دا خبرې کې دي زیرا بیا شیا سنیان جنگ نه غوړي خو بیا جنگ کیږي نو دا دریم لاس ول لسم بل لسم در لسم لاس دا څوک دي سبور بر کورمی کې جګړې کیږي دا د زمکه لنجاس و او بشری او ملخیل یو څو غنټو پر د زمکه لنجا جوړ پاتې شو بیا ټول کورمی کې دا خبره پرشنه شو واجب خبره ده چې کله بیا پیربندې وشو اوربند مستنولو نو کوم ځای نه جګړه پیل شي وا الته هور بند وشو خو نور علاقو کې تیر شپې پورې جنگ جګړه کې دا فایرنګ لاګیا وو نه خطر لاګیا وی یا کی وسوب لري تر لګه 50 کسان کې مړ دي 250 کم زیات دا زخمیان دي سر جو بلا ورګشته دي کې خزی کندې شوې بچی ته مون شو لنجې چا لنجې دوه کسان وو د ځمکې حکومت دی حکومت دی باندې لنجې دی دا کای سونی د نور سیان ته ورکی او کای شیا د نور شیا ته ورکی خو بس دسی حالات جوړ شي دسی حالات برابر شي هغه هغه ته ورته به بوزي لمن ویل دي او نه پی کوڅه دا بیا بویم د دریم او لسم د
دا دا مهمه دا نقطه به زه یو سم رفت الله ورګزی سپ تاسو ته لکه علي افضل افضل سی بوای سی دریم لا سلرم لاس پنځم لاس بهرال هغه خو خلک اشارتن ورته پویږي نه پویږي خو هغه باندې بم خبر وکړو خدا دریم سلرم لاس خپلا یعنی د کورمی کم سټراتیجیک جوړشت یعنی د خپل جغرافیایي کم سټراتیجیک دی او د دې ترڅنګ د دې کم مسلکی سټراتیجیک اهمیت یعنی د سیا او شیا او سنی اوسیدل بیا که د پاکستان حالات ته ګورو د افغانستان حالات ته ګورو د ایران حالات ته ګورو په دې سیمه کې یو غټه د فرقو په والا باندې هم یو انټرنیشنل جګړې یو رنگ بنگ پر دې باندې غالب وي ستاسو په خیال باندې د اواز د کورمی مسله دا کنه دا په یو لوی تناظر کې سړی کتل شي
نو ګوره دا سټریټیجیک لوکیشن خو بالکل شته دی ګوره کورم چې دی هغه دی لکه افغانستان سره د درو ځینو کې ملو دی ول ته اوس چې دی زمونږ تجارت چې کوم یو لار دی د خرلچی ولا دا غړ غړ چې کوم تجارت کی هغه هم په دغه لار باندې کیږي او دا اوس چې کوم مطلب لکه یو پلان هم شته دی چې دا سیپیک کې کدا مطلب افغانستان سره افغانستان او سپیسیفیک کې روان دي شاملې غنو هغه بیا چې کوي یو روټ جوړیږي هغه بیا اندر خرلا چې نه جدي مطلب یو ټرین روټ دی چې بل تب افغانستان سره بدا ملويږي او زه دا وایم چې ګوره اوس خو مطلب لکه دا دې په ماځي کې چې دی لکه دا دغه و چې کله دلته افغانستان کې یو ډیر اکټیو جنگ روان و هغه وخت چې دی مطلب روس خلاف چې کوم د جهاد خبره کیده هغه ټیم کې مطلب لکه دلته چې دی مرکزونه و دا چې دی اندر کورما جوړه دا د القاعده چې کوم بنیاد د سیو اچ القاعده اول چې کوم مرکزونه غو په دغه کور مکیو اندلته چې دی لکه د دو دلته نه ټریننګ کې دو هغه ټیم چې دی لکه د ریو هغه و خو اوس خو مطلب د سې دی چې لکه په دی وخت کې افغانستان کې د شان یو ترتحال نشته دی او مطلب لکه الته یو بل دغه راغله دی خو هغه شان اکټیو جنگ نشته دی او نو راتلون کې اند سې هغه نخ کاریږي خو به هر حال دا ډیر اوس مطلب ورکوټ اسکیل باندې جنگونه
دا تاسو کوم خبره کوي یعنی ځینې تجزیه ځینې خلق ځینې خبرې چې ګوره هغه څومره ثبوت یا دلیل یا هغه ورسره وي هغه دا دی چې کورم چې دا هغه د چونکی شیګان دی او شیګان ډیر زیات په ایران کې دی دا رنګ بیا دلته که سنیان وي نو هغه باندې د سعودي عرب یو کې هلته د شیا او د سنی د سعودي عرب او د ایران جګړه ده یعنی زه دا لتا سو پښتنه کول غواړم چې دا خبر دا نظر دا څومره رښتینه دی چې هغه په کورم کې هم دغه سی حالت جوړ شي چې د نورو ملکونو جګړه په یو شکل نه شکل کې په یو بڑا نه بڑا کې دلته کې شه د افغانستان نه علاوه
ګوره هغه د سړي چې د سره خو ګوره د مخ کې مطلب په ماځي کې مونږ کتلی دی چې کله په کورم کې کورم خو مرکز دی کنه د شیا ته د جنگ نو هغه به د سیو چې بیا به د کوم نشدو علاقې ور سره وي کنه لکه همبو دی اور زید کو هارت دی ډیر اسمل خان دا پورا بیند چې دا مطلب شی سنی د پاره ډیر زیات لکه دا پرون ودل تب بس چې معمولی دغه یو در ټول علاقې ور پرې دا بچوا خو اوس چې دی اوس هغه شان صورتحال دلته تیر وختونو کې مونږ پټ دغه کې چې دی لکه دا څو میاشتې مخکې خو هم دا پیواړه هغه کې چې کوم یو جنگ شوی هغه هم لکه داسې یو همداسې سور دی وچلیدو خو شدید جنگ وغه کې ډېر کسان مړه وو خو د دې اثرات چې دي لکه دا نورو علاقو ته چې دي مونږ وکړو هغه شان
دیکھ نه دې کې یعنې د سعودي او ایران فیکټر شته که نه
نو هغه خو ډېر ماضي کې خو هغه شروع نه چې ته وګورې هغه خو خامخا پاتې شوی دی هغه هم چې دی اوس مطلب لکه چې څنګه د سعودي او د ایران منځ کې چې دا اوس کوم سفارتي تعلقات یو ځل بیا جوړ شوي دي نو اوس ډیر خلک غته دی نظر باندې ګوري چې دا سیزونه به اوس ورو پاکستان کې کمیږي خو خیر لکه دا چې اوس دا خو دا اوس چې پاکستان کې لږ دا کم فرقیز جنگونه چې لږ دی کې کمی راغلی دا خو لږ اول نه چې دی ما خیال دای چې دا طالبانیزیشن مین چې کله نه کنټرول اغستل شوی دی نو دی کې چې دی لږ مطلب لکه کمی راغلی دی یعنی اوس صرف کورم کې یو تاریخي تنظر دی کنه هغه حالت چې دی او کدی شي چې مطلب کله غونډه د کورمه خلک چې دی غور او فکر او کې لګ دی باندې سوچو کې نو راتلونکي وخت کې کدی شي دلته مطلب لکه دی کې ډیر کمې راشي
خو علي افضل افضل صاحب رفعت الله ورغزي صاحب خو د مختلف پرخونو باندې خبرو کو تاسو تاسو دریم څلرم پنځم لاس یاد کړي ممکن ده یعنی ک تاسو په دغه کې خبره مخامخ نه کوي خو اسي عمومي خلق یعنی دا دریم څلورم پنځم شپږم ارتو لاس سیدی دا دوی په نظر باندې څه دی یعنی دا خبرې خو عام عمومي خلق کوي کنه
بالکل کابل صاحب لکه خلق دا خبره کوي چې ټیک ته لکه ډیر اکچوئل ټی دا وی سوس لکه بشاری باندې خلو زما کې لنجا یو 20 جوړ شو سره باندې د دوړو خونه پاین سلسله شروع شو خو دینه لوایا کایو باډی باندې کونه ولګیږي هغه دومره زیات هایلایټ کیږي بل ځکه پنځه کسان مړوي او هغه نه کوم ټینشن جوړیږي نوکر میږي که باډی باندې یو کونه گزار شي شیشه یې ماته شي یو پاتې وي نو یو برابر ټینشن دلته کور میږي نه جوړیږي کور میږي لارې ته باندې کی اوس پرون کو ګوري
نه خدا خو خیر تاسو د ریپورټینګ لپاره وایسته اسی دریم څلورم پنځم لاس څوک خبر یعنی زه نه غواړم چې تاسو هغه ځای ته ودروم چې تاسو اساس دا څوک دی خو عمومي تور د دوی اشاره کم طرف ته دا پدې کې د ایران او د سعودي فیکٹر څومره دی
یره ایران فیکٹر خو دومره ورکه دي لکه څنګه ټول دنیا ایران ته ایز شوې دي مختلفو طریقو سره ایران په باندې ایران ته نور د تنګولو کوشش نو هغه دا سر کیدای شي په کومه باندې چې چونکی د کورمی اوسیدونکو چې دی زیاتره یو نیم په نیمه اهلی تشیدی او ایران سره غلری یو تعلق لري نو دی وجنل کسرنګ ایران په انټرنیشنل لیول باندې تنګی کې ټول دنیا ته یې شوی دی نو د کورمی ډیسټربنس دا وجه کیدای شي نو ایران په کتو پورې جغرافیایي تور باندې موږ دوه لري دي چې مو دي چې کوم خلک تصیر زیاتونه د ایران یو تصیا نه غا او یو شپه ورځ کوټه ته مزل وکي بیا یو شپه ورځ ایران بورډر ته مزل وکي چې تور سي کنه دا خو اخر څه کې کتن لري سي هغه د دې ولاس رسي کیږي ځکه تعلق وي دا خو دا شی په دې کې
دي کې یو بل خبر علي افضل افضل زبه دې تر اعظم تاسو په کورم کې یا تاسو خو یوازې چلويشت کال چې دي صرف په صحافت کې سوي دي تاسو هم دلته پیدا شوي بیا ستر شوي است او لمه شموالې ځخه به مزمنه دي خل تاسو ته به معلومه ایستاسو څومره د غرنګ جګړې لیدلې وي خپل قلوان وم پکې قرباني سوي تاسو چې کله تجزیه کوي تاسو یې ګوري لمه شوم ته به تر اوسه پوري په دې جنگ کې په کم انداز باندې یعنی اوس شدت په خوا ډېر شدت بدلون څنګه راغلی دی نوښت پکې راغلی دی د جنگ په نویت کې یا خلک تنګ دي تاسو څنګه تجزیه کوي تاسو د ماشوموالې او د اوس دغه جګړې سره موازنه کوي
ککړ سیم مخکې کوم جنگونه شوې دي رپورت الله صاحب دې گواه دې د خپل ریپورت کوي مې ریپورت کړی دي لکه مخکې ډېر تیز جنگونه شوې دي شه سره جنگونه شوې دي ډېر لوی اوسلې مورګې استعمال دي دا د هغه څه وی د افغانستان انقلاب ته وي افغانستان جنگ ته وي د هغه څومره اثر وو زیاتره کوي لکه په کورما ډېر زیاتره متاثر کړی دي څکل افغان ماجد دل تیرو لغه نو رسته د لوکل لانجو باندې کې به هغه یو د حساب یې اخیسته نو اوس کوم جګړو کې شدت د مخ کې مقابله کې سمو د وینې او ویلې شو زیات دی هغه وجه دا دی چې یو طرف خو جنگ کیږي بل طرف سوشل میډیا دور دی.
دا ډیره مهمه نقطه ده. دا تاسو لږ بیان کړئ ځکه چې د ډیرو جګړو اوس یو وجه دا سوشل میډیا باندې د یو بل خلاف فرقه ییز مواد هم دي. دا څومره پکې نوې دغه راغلی؟
بالکل یو طرف خو جنگ کیږي بل طرف زموږ سوشل میډیا کې دا شی ډېر زیات هایلایټ کیږي. مخکې خو یو ورځ بعد یو ورځ بعد یو ما جنگ ختم خلکو ته پته ولګي د زبلانیز کې دا کیسه شوې ده. اوس لکه زه یو مثال در کوم سر پرون څو ورځې زخمیان په هسپتالونو کې پرته وو لارې بندې وي نو پرون څه لاره پلوش په زخمیانې امبولینسونو کې روان کړو پېښور ته انګوسه چېرته چا بس کړي وو لارې کې ګزرونه وزرونه کار وکړي وو واپس لاړو. دا اطلاع هغه ته ورسېده مختلفو علاقو ته نو هغه نه ډېر زیات یو بدمزګي پیدا شوه. همدغه شان جنګ جګړې کې مختلفو علاقو نه هغه رسي ویب یوز رسي پکچر رسي او نور میسیجز کېږي د گروپونو کې شیر کېږي. نو هغه سره دا جنگ څه دی کنه موږ به بوزه له منځه وتیایو کنه نو دا سوشل میډیا ورکې ډېر تیز کار کوي. دې وجه نه دا اوس مخکې په نسبت ډېر زیات دی بعد سره څه دی جګړو ډېر زیات دی.
ښه په دې کې یو بل سوال چې هغه بیا هم ذرا سمه خو دغه چې کومه جګړه روانه ده په دې کې مونږ ځینو خلکو سره مشال ډېر خبرې کړې دي د خلکو نظرونو به مواورو چې دوی د جنگ نه څومره تنگ دي او د دوی په نظر کې لکه مشکلات سره مخامخ دي. زه به دا وکم بیا به رفت الله ورغزي سپ تاسو ته راسم.
کوم موجوده حالات اوس دې ناغه درې میزایل نمروم افراد نه طرف ناغه شو فایر شو او اوس دې د مین دفتر کوم څه د پارکینګ دا هغه کې ولګیدو نو مو د منیجر ویلو سبا تاسو لاړ شئ کورونه دا نو کار می کوم حالات وګنه هغه شی مخ کې حالات نه لکه مخ کې کوم نه امنو او سړکونو امنو ارد گرد مو امن پوه کې نو اوس هغه حالات نه بقاعده میزایل فایر کیږي او ترابې ملوم نه کوم تراب نه فایر کیږي خو صدې کې لګیږي
نن مو پنځم ارواز دا چې رسیدلې یو ریمر خان نه موړه لګتي صدې اوس دا غول گاډي ولیاړ دي په چپورو پټک ته ولیاړ دي چې پاس جنگ په کور می کې دا اوس موږ ودرول دلته نه دي ټیکلې بندوبست نه او بو بندوبست دا او غل گاډي ته ځواب د سونل منځونه لته کو ټیکلا کله میلاو سی کله نسی میلاو کله هم بسکوټ پروتین تیر کو دا سی گاډو لاندې خواته پراته یو سپیم کله سپیپر یا کله خلک نه چوکیداری څوکستا خپل لارو ته نیمه شپه پورې ناست ولیاړ ناست گاډي انتظار چې په پاری ته کېنټي وو کې حساب وروکو چا ډې ولته کېنټي وو کې حساب وروکو موږ ګنا پتن لګی چې موږ ګنا کومه ده
خوځا اهلی تشیع تای اهلی سنت ولا تای سباس کایو جنگونه منګونه باس کای تو سو تانګی مو ته خپاته مو یا تانګیو نور جنگونه منګونه بان کای هر سړی ته تکلیف تا چوب بیماری وی مو شمون دی بار خال دی مسفرون دی ټول ګیر ګیر شي وی خوراکي مواد باندې روډونه باندې نو نور ز څه وای ټول ته دا سوال کون څه جنگونه حکومت دا پرزور مطلبا کو ځکه والد مو فوج دا آرمی دا چې مو منل فوج دا ته ټول دنیا کې لګیا ته مو کور می کې جنگ نشي بندوال دا د مو د پاره نه دا د فوج ته د پاره افسوس خبره.
رفت الله ورغزی صاحب دا خلک مو واورید په دې کې ځینې سوالونه زموږ تاسو ذهنونو کې مراغو اړخونه هم را برڅې رسو دي جنگ څومره دی. یو خبره دا چې دا خلک چې هر ځل جګړه شوه د مشال ریډو باندې مو خبرې کړې دي تاسو بل خلکو سره کړې وي خلک هم هغه خلک چې په مورچه کې ناست وي هغه سره چې عام حالت کې پښتنه وکي دوی وایي چې یاره مونږ له دې جنگ زاخه تنگ یو بیا هم جنگ کوي عام خلک څومره تنگ دي لدی
نه تنگ خو یقینا دي بالکل چې دې تنگ یقینا دي او د دې کور د جنگونو کې بیا د قبایلی تصادمونو کې چې دې کې باز خلک سي لکه مونږ کتلی دي هغه ډیر مطلب لکه چاته فائدې پکې شته دي کنه د سن دي هغه شوق نه مطلب دا کوم نه جوانان خلک دي شوق نن کوي لکه بیا مورچه کې دي هغه اوسنن سبق ویډیو جوړي کمی کمی مطلب کاتی وي خدا دې چې اور حال مطلب لکه اوس دا هغه جنگونو دور نه دي خلک یقینا تنگ دي او پړچنار کې بیا چې دي لکه ما په خپلن چې دا څو وخت خلکو سره مې خبرې وکړي پرون مې یو کس سره چې دي ساده کې خبرې کولې هغه دومره یعنی مطلب دی چې په جنا شو یقینا هغه دا وي چې را دا پر مې خلک چې دي دا اتیا کول نه دا مطلب لکه بدر دین ویلو چې دا خدای دو تن نصیحت وکا اتیا کول نه دو جنگونه کې یو هیڅ فائدې و نه کنه لکه مطلب شیا سنی کا د مسلک په نوم باندې جنگ دین نو خو مطلب لکه د کور مینه سنی ورک شو او نو نه شیا ورک شو اندا پرته دی مغه علاقو کې دی او راتلون کې کین چې دی کدا مطلب بندوم را نور جنگو کې اتیا کلا بیا هم چې دی د ایوب بلدی لکه نه شی وبتلای نو بیا مطلب څه فائدہ شو
نو مهمه نقطه رفعت اورگزی سپ دا ډیره مهمه نقطه ده تاسو علی افضل افضل سپ لکه رفعت اورگزی سپ وایي چې مثال هرڅونی کسل کال کارو کې هم دغه سیمه ده دغه خلک دی د بغاوند وی دغه ژبه دغه کلچر دی هم دا خلک بدلته وسی تاسو هم هلته یی پاړه چنار کې او تاسو را تویلا سی یعنی د خلکو د تنګیدو مثال را کوي چې څومره تنګ دي د خلک
بالکل خلک ډیر زیات تنګ شوی دي هر سړی غوړي هغه خپل بچی تعلیم پر او پرمن ژوندګي پر پیښور اسلام آباد نورو خرو د لور شي بهر ملته ته څوک شي خو دغه بدمنې وجه نه خلک ډیر تنګ شوی دي او زیات تعداد کې خلک څه دي هغه سادی نه پرشنار نه نور ځای نه لکه هغه ملک نور نه کوي ژوندګي کوي لکه ته وګوري بلې لکه کې چرته وکیا وشي دا مصره نږدې تر د مخیر کې نور ځای نه کوي کې شل کسان دا ورځې مړ شي ډیر شام شي په ګنټو کې بیا روډ کولو روډ چلےږي او خپل کاروبار لګیاوي ارڅ دي چې دا وي سوشل میډیا باندې مومنې باندې ویډیو اپلوډ شي هغه مومنې باندې دیو چې نه څو سکندا ویډیو وي او په څوک مرکه تکړې وي هغه مومنې نه وي کله علی تشی طرف نشي وي کله سنن طرف نشي وي کوم مرکه تکړې وي هغه 5 سکند ویډیو کې هغه ته مومنې نشي ویلې خو لکه دا ویډیو ډیر ایزیلی اپلوډ کیدای شي نه نو دومره ډیسټربنس جوړ شي چې د لارې ته نه باندې شي مسالې ته نه جوړ شي خلک مرچو ته وخیږي د دې مو کې باندې بدن دې زه یو خبره کوم ککړ سم خلک پوئیږي نه پوئیږي زنځي کې به یو سړی یو پلاټ حاصلول لپاره بل جنگل کې ونی حاصلول لپاره غلطه به وایي ټیک به وایي خو دا کوم ذمہ دار کسان څه دي چې چا ذمہ دي مخکې به یو پولیټیکل ایجنټ او درې به اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ اوس یو درجن اسسټنټ کمشنر دي او هغه کې یو اسسټنټ کمشنر ریوینیو آشتا یعنی د ځمکو لنجو بنجو لپاره خپل یو کس نوسته هغه بل څه کور نشته سمو یې زدا د نور څه ډیوټي کوي نو اوس خو په کار دی دا کومې لنجي بنجي دي دا اسانه سره ختمې دي دا دیوه خبره او بل خبره دا چې ریوینیو کمیشن جوړ دی ریوینیو کمیشن جوړ دی چې کمیشن یې واپس علاوه کې یو ډیسیژن واخلي او یو مسلې باندې کار وکړي بیا هغه باندې عمل ملي نه کیږي امپلیمنټیشن ملي نه کیږي نو دې مطلب څه دی دې مطلب دا دی چې لکه تاسو خبرو کا مخکې کور میول سړی دا شیا دی که سونی دی دا کور ا دی ګوریا دی ګور مون کبر تا وای خدا دا سړی لکه تاسو لګی یو غنټه ریپورت کور می نکای غنټه بعد ته کی دی شي بلوچستان باندې بلې لکه باندې ریپورت کوي شروع کی بل رز بل زنی وی نه تاسو جیو تو سره تعلق نشته خو زه خدای ته نوسته او زه کمر شم اندر دی بخاخی کوم خدا خلق زکم د میشت پر کال پر رسی کنه نه غي ځون ګټه ګوري څه زه دند د کورسې باندې نوسته زه بغټه سره کوم کدل شي دوی نه کوله سدین اهل سنت والا دیش پنځه دیش کوله کیږي به کور شي وی او ډیر زیات کورونه ولې خپل ځای ته واپس نه ځي پرشن نه اهل سنت والا به کور شي وی لږ پنځه لس کوله کیږي ولې خپل یلا کی ته نه ځي دیو جن نه ځي د کورسې باندې کوم کاس نه سته صحیح هغه څه دی مجرم څه دی کور می هغه دغه کور وی ول دې سمرشي کی کوم نه سته مرشي کی کوم نه سته هغه مجبور نه راسته اغه دې ته مجبور کړی دی
نا د کی یو سوال و راځي زه پوښوم چې تاسو ویل غواړئ چې مثال کم خلک له بار راغلي دي د افسرانو په شکل کې راغلي دي یا د ریاست ځمواري ده ا پر خپل ځبند سوال دی خلک جلسې جلوسونه مظاهری یا تاسو غوندي یا رفت الله ورغزي سی غوندي خلک پر هغه باندې خپل یو جایزه سوالونه هم راپورته کوي او ځینو ځای کې د حکومت سره اختلاف هم وي او سوال دا دی چې له بار خلک راغلي یا له بار دي تاسو خپل وویل خپل په داخل کې ناشته په مورچه کې خدای غځي خلک ناشتي په هغه کې لکه رفت الله ورغزي سی وویل چې ځینو خلکو په جنگ کې ګټه تړلې ده او چا چې ګټه تړلې ده خو ځای خلک هم وي پکې نو خپل په داخل کې په کورم کې ک سونی مشران دي ک شې مشران دي هغه څنګه دا سوچ نه کوي لکه څنګه چې تاسو وایسته چې دا کورم دی ګورم دی بهرنیان برازي یا بجی یا بغاټه کوي یا بتاوان کوي خدا خلق خپل کې ولې داسې یو جوړښت نه کوي
بالکل خپل منځ کې دا بار بار ناشتي خبرې کړې دي دوی په زیاتره په امن باندې دي په خو بیا څه کله جنگ جګړه جوړ شي نه سره دي خپل ځان دوی لري هغه د کلی کې ژوند کوي که په بازار کې ژوند کوي خپل ویر نه هغه ټپکا سره یې مرشیتا کې نه سره مو باندې څوک نه شي دا اوس کوم جنگ جګړه دا سورې زنه وشو دي کې خدانو څه څه ساده خبره خو نه بس زئی شیعہ سنیان خپل منز کې لګیا او جګړې کولې، بلکې کته وګوري ډیر لری لری زئی نه خلک راغلی دا ولی رسی
دا څه یعنی لری لری څنګه خلک یې د جنگ تر راغلی وو
جنگ تر راغلی وو څنګه ته خونو راغلی دا دې امن پر راغلی ولې کوم وګورو دی ورغزای هنګو کوهارت او هغه مشران سپنګری سپنګری ورکی دي بیمار ورکی دي کله کور می کې بدارې راغلی دی هغه روغه جوړی تر راغلی دی دلته هفته لاس رځي پاتې دي او وی ډیر ورځې تیرې کړې دي میاشتې تیرې کړې دي بیا ورکی څو کله موقتی اوربند ما ستروشي د ایمی اوربند پر بیا پر باندې پر بیا وی رسی میاشتې میاشتې دلته تیرې خکر دریاشتو بهر خلکو خوندې سره سره د نور علاقو بهر علاقو بد کردار شته چې هغه وجه نیمو د جګړې بیا کرري کینه زه دې ته اوس مثال در کوم بشاري او هغه کې ملخیل منځ کوم زیرا جنگ سٹارټ شو هغه ځکه چې جګړه کاوه شو نور ځای کې ول نه کرري ځکه نه کرري کې چې ځای خلکو سره نه واک نه نور کوم راغلی او هغه لګي ورکی
دا ډیره مهمه نقطه ده دا ډیره مهمه نقطه
هغه یو ایو متل دې هغه څه مودي سوس غواچوس کڅه دا خبره ځای خلک غلی شي بار خلک وای څه بابوزه ولامن وای نو به چته کراري
ما پر مخ باندې سوال کوړی وخت را سره دومره غړی اجازه نه راکې وخت اجازه نه راکوي بهرال تاسو دواړو غډون وکي ډیره مننه په بحث کې د برخه اخیستو داود مشال